بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاته به دروغ جن وایاست او څوک به وژنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتې دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په سهرانۍ خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینې او اخلاص اډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ایزن نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د یو ضرورت څلور سوه لومړی هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې نولسمه نېټه ده چې د څوارلس سوه درې څلوېښتم هجري قمري کال د ذوالقعدې د میاشتې له نهمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د جون له نهمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خپرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی له موږ سره سم خبرونه اوریدل شي. بیا ورته یوه سیاسي تبصره وړاندې کېږي چې د معظم رهبر لخوا د مسلمانانو د یووالي او لاسونس رژیم سره له اړیکو د ډډه کولو سپارښتنه تر عنوان لاندې ده. له دې وروسته هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اوریدل شي چې بیا هم درته د پوه بنسټ اقتصاد په ارتباط پروګرام وړاندې کیږي او بیا هم د قرآن پلوشې اونیز پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته سرانه خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درکتي ولند دمکو بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاگو سمپام وکړی د محال خبرنو تا په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامی انقلاب معظم رهبر فرمایي سه هنستان د اسلامی نړۍ سملاسی مصیبت دی. مودی د تهران او نوی ډیلی اړیکو ته په چټکتیا ورکولو ټینګار وکړ. خطیب زاده وایي چې د واکمنې شورا پریکړه لیک ته به د ایران زبا پریکنده او متناسب وي. تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د ټاپي پروژې عملی چارې پیلېږي او د پاکستان خلکو حکومت او عالمانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی په کلکه وغنده. اوس هم بشپړ خبرونه. سیونستان د اسلامی نړۍ سملاسی مصیبت دی. د اسلامی انقلاب معظم لارخود په دې خبرې سره چې سیونستان د اسلامی نړۍ سملاسی او نقد مصیبت څرګنده کړه. سیونست رژیم هغه حکومتونه استثماری چې ورسره د اړیکو د ښه کولو په لور ورزي. اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د سک کال د حج د کارکونکو په کتنه کې زیاته کړه د سیونستانو د دسیسو او پلانونو اشوا کول په حج کې یو ضروری کار دی او عرب او غیر عرب حکومتونه چې د ولسونو د وختنې په پوټه د امریکا په وختنه له سیونست رژیم سره د اړیکو د ښه کولو په لور تلل دي پوه دي شي چې دغه ناستې پاستې به د سیونست رژیم لخوا د هغوی له استثمار پرته بله هیڅ نتیجه ونه لري. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی دې ته په اشاره سره چې حج د اسلامي امت د یووالي نښه ده څرګنده کړه. باید پوره پوره هڅه وشي چې د مسلمانانو د یووالي موضوع ته هیڅ تاوان ونه رسیږي ځکه چې اختلاف په تیره بیا د شیا او سنی ترمنځ اختلاف اچول د انګریزانو یو چلول دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود د نورو هیوادونو له زیارتوالو سره ښې او روښانوونکي اړیکې او له قرآن او ښو قاریانو څخه ګټه اخیستل د اتحاد زیاتوالي یوه زمینه وبلله. دوی د کوربه حکومت د درنو دندو او د اسلامي نړۍ د ګټو په اساس د عمل ضرورت اشاره وکړه. وی ویل چې د ټولو زیارتوالو په تیر بیا د ایراني حاجیانو د امنیت تامینول او د تیرو غمیزو د تکرارېدو مخنیوي او همدارنګه د لګښتونو په زیاتېدو کې بیا کتنه د ایران د اسلامي جمهوریت جدي غوښتنې دي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د ګډ سولیز ژوند تعلیم ساده ژوند او لا ګناهونو څخه ډډه کول د حج لا مهمو درسونو څخه وبلل. مودی د تهران او نوی ډیلی اړیکو ته په چټکتیا ورکولو ټینګار کړی دی. د ایران راپورټ سره سم د هندوستان لومړی وزیر نریندرا مودی د ایران له خارجه وزیر ښاغلي حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې وویل چې کرونا د هندوستان او ایران په ارتباط کې د سست سبب شوه او هیله مند چې دغه مشکل په ختمیدا سره په ټولو ډګرونو کې دواړه هیوادونو اړیکې چټکې شي. مودی په دغه کتنه کې ایران ته په سفر کې خپلو خو خاطرو ته د اشاره او د رهبرۍ ستر مقام او ولسمشر ته د تودو سلامونو د وړاندې کولو په ترڅ کې د دواړه هیوادونو د اړیکو تمدني او تاریخي مخینې ته په پام سره وویل چې کرونا د دواړه هیوادونو په ارتباط کې د سستۍ سبب شو او امیدوار دی چې د دغې ستونزې په ختمېدا سره په ټولو ډګرونو کې خوځښت ولیدل شي. خاغلی عبداللهیان هم په دغه کتنه کې له هندي چارواکو سره په خپل روان سفر کې ترسره شوو خبرو ته په اشاره سره په خبرو کې موجودو هم نظرې باندې ټینګار وکړ او د دواړو هیوادونو د ملګرتیا او مختلفې زمینې هم یاد کړې. د واکمنې شورا پریکړه لیک ته به د ایران ځواب پریکنده او متناسب وي. د ایرنال راپورټ سره سم د ایران د خارجه وزارت وندوی خاغلی سید خطیب زاده نن سهار د واکمنې شورا د ایرانی زید پریکړه لیک ته په ځواب کې په یو ټیوټ کې ولیکل چې دغه پریکړه لیک بانیان نیغ په نیغه د راتلونکو پایلو ذمهوار دي. د ایران ځواب پریکنده او متناسب دی. دا دوهم ایرانی زید پریکړه لیک دی چې د برجام له اجرایي کېدا وروسته سیمونست رژیم په دباو سره د ایټمي انرژۍ د نړیوال اژانس په واکمنې شورا کې صادرېږي. د امریکا او سیونست رژیم په مشرۍ لویدیځو هیوادونو په تیرو کلونو کې ایران د دغه هیواد په ایټمي پروګرام کې د پوځي هدفونو په تعقیبولو تورن کړی دی. ایران دا ادعاګانې په کلکه رد کړې او ټینګار یې کړی چې د ان پی ټی او د ایټمي اژانس د یوه غړي په توګه د سوله ییزو هدفونو لپاره ایټمي ټیکنالوژۍ ترلاسه کول یې مسلم حق دی. تر راتلونکو شپږو میاشتو د ټاپي پروژې عملي چارې پیلیږي. د طالبانو چارواکو ویلي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې به د ټاپي سیمه ییزې پروژې عملي چارې پیل شي. د باختر خبری آژانس وایي چې په دې اړه په هرات کې طالبانو ولی شیخ الحدیث نور احمد اسلام جار په افغانستان کې د ترکمنستان سفیر خواجه اوزوف او د ټاپي پروژې اجرایی مشر محمد مراد امانوف سره خبرې اترې کړې دي. سرچینه زیاتی چې د ټاپي پروژې د عملی چارې د پیل نیټه د یادې پروژې اجرایی رئیس کړی ده. ټاپي د افغانستان له لارې د غیواد په ګډون پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګازو نلیکې د لیږد پروژه ده چې چارې پخوا پلان شوي. اقتصادي شنونکي بیا په دې اړه ډېر خوشبینه نه ښکاري ځکه چې په وینا تر هغې چې د طالبان حکومت ملي او نړیوال روالی پیدا نه کړي هیوادونه او نړیوال سازمانونه ورسره په ډاډا زړه تعامل نشي کولی. طالبان بیا داسې ادعاوې ردوي او د خو اقتصادي پروګرامونو د درلودلو خبره کوي. د پاکستان خلکو حکومت او عالمانو د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سپکاوی پاک لکه وغنده. د پریس ټی وی لا راپورټ سره سم د پاکستان خلکو حکومت او عالمانو د هندوستان د واکمن ګوند د دوو چارواکو په وسیله د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سپکاوی په کلکه وغند چې د نوی ډیلی پر ضد یې سیمه ییز او نړیوال اعتراضونه راپارولې دي. که څه هم بی جی پی واکمن ګوند څو ورځې ځنډ سره تیره یکشنبه د خپلې خبریالې نوپور شرما او همداشان په نوی ډیلی کې دغه ګوند د رسندوی مسئول ناوین کومار غړیتوب تعلی کړه. هغوی ویل چې د ټولو دینونو د مقدساتو احترام کوي خو په هندي چارواکو باندې اعتراضونه اوس هم دوام لري. د ایرنا د خبر له مخې د هندوستان واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي د خپلو هغو اتو در شو جگ پړو چارواکو نوملړ تیار کړشل دي مخکې لاس پکاوی ډکې سرګندونه کړې بیا غوې هم له هر ډول داسې نظر سرګندولو منع کړل چې مذهبي احساسات خوګمنی هندستان د واکمن ګوند چارواکو دغه سرګندونه په نړیواله کچه غندل شوی او د اسلامي ملګرتیا د سازمان علاوه ایران پاکستان او افغانستان هم دا شان قطر او کویت هیوادونو هم پکلکه غندلی او دغه هیواد سفیرانو ته په دې حق له سخت اعتراضونه هم وړاندې کړی دي. پاکستان بلوچستان ته د ایران د برېښنا د صادراتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دا پاکستان د پلاننګ او ترقۍ وزیر د ایران له اسلامي جمهوریت وغوښتل چې د غیواد بلوچستان صوبې ته د خپلې برېښنا صادرات زیات کړي. خاغلی احسن اقبال د ایران له اسلامي جمهوریت سره د ګاونډیتوب او د انرژۍ په برخه کې دوه اړخیزو ملګرتیا او په اهمیت باندې په ټینګار سره د پاکستان بلوچستان صوبې ته د ایران د صادراتي برېښنا د اندازې د زیاتولو غوښتنه په اسلام آباد کې د ایران سفیر سید محمد علی حسینی ته وړاندې کړې ده. د احسن اقبال او سید محمد علی حسینی په کتنه کې د اقتصادي ملګرتیا او د پراختیا په تیره بیا له ایرانه د پاکستان بلوچستان ته د اوسني 104 میگاواټه برېښنا نه علاوه د 100 میگاواټو نورې برېښنا د ورکولو وختونه هم کړی ده. پاکستان د منصوبه مندی وزیر د انرژي په برخه کې په تیره بیا بلوچستان ته د برېښنا د صادراتو په لړ کې د ایران له اسلامي جمهوریت په قدرون سره د واړو ګوندي هوادنو ترمنځ د ملګرتیا او د ژورتیا لپاره د اسلام آباد حکومت په ژمنه ټینګار کړی دی. په دغه کتنه کې په پاکستان کې د اسلامي ایران سفیر هم د دواړو هوادنو د ملګرتیا په پراختیا باندې په ټینګار سره د بلوچستان صوبې د اړتیا وړ برېښنا پوره کولو ته د خپل هواد چمتووالی خبر ورکړی دی. طالبان د پنشیر جګړه پټی نه پنشیر ولایت د طالبانو او مقامات ډلې جګړو له نوي راپورټونو سره هم مهاله واشنگتن پوسټ وسپانه دغه جګړې په اړه لسمه خپل مستند راپورټ خبر کړی ویلي چې طالبان په ټول قدرت سره دغه جګړې د پټولو په هڅه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د احمد مسعود په مشرۍ د پنجشیر د مقاومت ډلې وایان صبغت الله احمد دي د پریان ولسوالۍ په کوی سور سیمه کې د اتو طالب جنګیالیو د وژلو ادعا کړې ده. نوموړي ویلي چې دغلته یې طالب ځواکونو پر پوستې برید کړی و چې په ځوابي ډزو کې 8 تنه وژل شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو مشرتابه د پنجشیر لپاره له 100 کلونو رئیس خپل ګمارلې والی مولوي قدرت الله امینی چې د پنجشیر اوسیدونکي وو د جنګي وضعیت په قرارولو کې د پاتې راتلو له کبله له دندې څنګ ته او پر ځای یې د هلمند ولایت یو مولوی محمد نسیم نوری ټاکلی دی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ویلي چې د ټولو خبریالانو برعکس چې طالبان ورته د پنجشیر د جګړې د خبرې پوښښ اجازه نه ورکوي د دوی خبریال سیمې ته لاړ دی او موندلی ده چې له تېرې روژې رئیس په پنجشیر ولایت کې طالبانو او مقاومت ډلې ترمنځ درنې نښتې کېږي. د طالبانو ځایي قمندانانو په پنجشیر کې د واشنگتن پوسټ خبریال ته ویلي چې هلته جګړه نشته، بشپړه امنیت واکمن او دوی پر ټولو سیمو کنټرول لري. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلکو یادې ورځپاڼې ته د جګړې د زیاتوالي او ډېر بد وضعیت یادونه کړې ده. طالبانو خپلو پولیسو ته نوې یونیفارم معرفي کړ. د طالبانو ته کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت په یوې خبري غونډې کې اعلان کړی چې د پولیسو ځواک لپاره نوې یونیفارم یا وردی جوړه شوې ده. په نوې یونیفارم کې چې زنو پولیسو په خبري غونډه کې اغوستې هم لوی توپیر پر رنګ کې دی. پخوا د افغان پولیسو د یونیفارم رنګ فولادي ابخونه رنګ درلوده، خو د طالبانو له لوري پولیسو ته ماشي رنګ غوره شوی دی. همداراز د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پر ځای د طالبانو سپین رنګه بیرغ یې په لستونو لګول شوی دی. او رسته خبر ده چې په اربیل کې د امریکا په کونسلیټ د ډرون حمله وشوه. عراقی سرچینو راپورټ ورکړ چې په اربیل کې د امریکا په کونسلیټ د ډرون الوتکې حمله شوې ده. سابرین نیوز لیکلی چې د اربیل په شورش سیمه کې د امریکا په کونسلیټ په یوې ډرون الوتکې سره حمله شوې ده. له دې سره په یو وخت یوې کوردي سرچینې د اربیل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د 114 د غږونو د اورېدو خبر ورکړی دی. د المیادین او ال چینلونو هم په جلا جلا راپورټونو کې دغه حمله تایید کړی ده. تر اوسه د عراق رسمي سرچینو او رسندیو د دغه حمله له امله د احتمالي تلفاتو او تاوانونو جزئیات نه دي خبره کړي. او د دې مهال خبر
سیاسی تبصرہ.
د رهبری د ستر مقام لخوا د مسلمانانو د یووالی او لاسونس رژیم سره لا اړیکو د ډډه کولو سپارښتنه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په دې خبرې سره چې سیونستان د اسلامي نړۍ سملاسي او نغد بلا او مصیبت دي څرګند کړه. سیونست رژیم هغه حکومتونه لوټي چې ورسره د اړیکو د خکولو په لور ورزي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون د سګانی حج د کارکونکو او برابرونکو په کتنه کې زیات کړه چې د سنستانو د دسیسو او پلانونو رسوا کول په حج کې یو ضروری کار دی او کوم عرب او غیر عرب حکومتونو چې د امریکای په وختنه او د خپل ولسونو د خوخ خلاف لاسمنست رژیم سره اړیکې خېکړې دي پوه دې شي چې دغه ناستې ولاړې به د سنست رژیم په لاس د هغوی لا لوټل کېدو او استثمار پرته بله هیڅ نتیجه ونه لري. په اسلامي ویختیا باندې لا ختم شوی او بدنونو ته نن مخ پوخ کې پورې د عربو هیوادونو او سیونست رژیم ترمنځ اړیکې زیات نه زیات د جوړ جاړي د ترهو په شان مسایلو پورې وي او سعودي عربستان چې ځان د عربو هیوادونو مشر بولي هڅه کوله چې د فلسطین له مسلې څخه زمینی ملاتړ وکړي خو په عربستان کې د بن سلمان په ولیادې سره چې له امریکې سره د اړیکو د پراخولو په لټه کې دی د قدس لانیواګر رژیم سره د اړیکو د سمولو موضوع هم مطرشوا او په دوام کې د عربستان له سیاستونو سره ملګرو څډورو عربو هیوادونو له دغه رژیم سره اړیکی ټینګې کړې. متحده عربی اماراتو د 2000 کال په ستمبر کې د ټرمپ په مشرۍ د امریکای دغه وخت د حکومت په میانځګړی توپ سره د ابراهیم موافقې په نامه د قدس لانیواګر رژیم سره د اړیکو د سمولو موافقه لاسلیک کړه او له دغه رژیم سره پر رسمي توګه سفارتي اړیکې هم ټینګې کړې. له اماراتو وروسته د بحرین، سودان او مراکش درې هیوادونه هم په ابراهیم موافقې کې شامل شول او له سیونست رژیم سره اړیکې ټینګې کړې. شک نشته چې سیونست رژیم په نیواګرۍ کې په اوږدې مخینې او انساني زده او د بشري حقوقو په تیرابیا د فلسطین د ولس خلاف رویو سره هیڅکله د داسې سوله ییزو اړیکو په لټه کې نه دی پاتې شوی چې د سیمې د مسلمانو ولسونو د ګټو ضمانت ورکړي، بلکې په سیمه کې لا یوازې توبه د ورتلو د سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي نفوذ له لارې د اسلامي ټولنو د کمزوري کولو او هم دا شان د نیواګري او پراختیا غوښتنې په شان خپل هدفونه تعقیبوي. د اقتصادي چارو اردني کارپوه حسن عیاش په دې حقلوي چې د اردن او اسرائیلو جوړې شوې اړیکې ډېرې کمزورې دي چې هغه هم د خلکو له سخت مخالفت سره مخامخ دي. اسرائیلو د اړیکو د خکولو د موافقو په ترڅ کې هڅه کوي چې په سیمه او نړۍ کې خپلې ګټې پیاوړې کړي او د عربو هیوادونو بازارونو ته ځان ورسوي، ځکه چې له دغو موافقو مخکې تقریبا په منزوي حالت کې و. در یو برستر مقام د خپل څرګندونو په یو بل برخه کې د ټکی ته په اشاره سره چې حج د اسلامي امت د یووالي نه خدا و فرمایل باید پورا هڅه وشي چې د مسلمانانو د اتحاد په کار کې هیڅ خلل رامنستا نشي. تهران دې ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهرنه خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه
قدرمن اوریدونکو زما فاطمه سلامونه و منې عزیزانو او سم د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د زیارت ورځ یا پنځشنبه د 1401 هجری لمریز کال د خبرګولې د میاشتې 19 نیټه ده چې د 1438 هجری قمری کال د زیقاده یمیانې میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د جون له 9 نیټې سره برابر ده. څلور پنځوس کاله پخوا د اتشپیتم میلادي کال د جون په نهمه نیټه د روم بې رحم او وینیتو یونکی امپراتور نیرون له 1.5 کلنۍ عمر او 14 کاله امپراتوري وروسته په خپل ځان وواژه. د ویلو ده چې د روم امپراتور اول کلودیوس نیرون په زویوالی قبول کرد، خو نیرون امپراتور ته زهر ورکړ او مړ یې کړ او په خپله د هغه پر ځای کېناسته. نیرون د خپل ظالمانه حکومت په اوږدو کې له ځانه سره ډېر نږدې کسان، من جمله مور، ښځه، خپل ورور او څو نور درباریان هم ووژل. دغه سخت زړی امپراتور همداراز ډېر خلک ووژل چې د روم د مسیحیانو وژلې او په اور سوزول هم پکې شامل وو. په همدې دلیل د نیرون پر ضد بلواوې رامنځته شوې چې د وروستۍ بلواوې د بریالیتوب په وخت کې هغه خپل لنډ او ظالم ژوند په خپله ختم کړ. شپږو یا کال پخوا د 1453 میلادي کال د جون په نهمه نیټه د جرمني ځواکونو د افریقا د لوی وچې په لویدیز کې د توګو ټاټوبې ونیوه. په دې وخت کې د دغه هیواد ساحلونه د اروپایانو لپاره په یو مناسب ځای بدل شوي وو چې له هغه ځایه د مریانو سوداګرۍ ته مخه کړي. په همدې دلیل توګو ته د مریانو ساحلونه هم ویل کیږي. جرمنی استعمارګرو تر لومړي نړیوال جنگ توګو تر خپل نیواک لاندې درلوده او په هغه وخت کې فرانسه او انګلستان د افریقایي هیواد ونیوه. توګو بالاخره په 1906 میلادي کال کې خپلواکي ترلاسه کړه. د توګو هیواد د اطلس د بحیرې په ساحل کې 55,000 مربع کیلومتر پراخ دی او د بنین، ګانا او بورکینا فاسو هیوادونو سره ګاونډی هیواد دی. شپېته کاله پخوا د 1928 میلادي کال د جول د میاشتې په نهمه نیټه د الجزایر هېواد په پلازمینې الجزیره پوهنتون کې ستر اور ولګېد. په دغه اور لګېدنې کې د دغه پوهنتون د کتابتون تر 15,000 زیات ارزښمن کتابونه وسوځېدل. په سوځېدل کتابونو کې اکثره د مهمو او کمساري سرچینو مطالب هم موجود وو. د الجزیره پوهنتون او کتابتون په دغه ښار کې د فرانسې د پټ پوز د کسانو لخوا وسوځول شو. پټ پوز الجزایر ته د خپلواکۍ ورکوونکو له مخالفانو فرانسوي پوځیانو جوړ شوی وو. دغه اور لګېدنه په هغه لسو اور لګېدنو کې یوه وه چې په دغه ورځ په الجزایر کې پیښه شوه او په اکثرو کې د فرانسې د پټ پوځیانو د کسانو لاس درلود. څلور پنځوس کاله پخوا د 1438 هجری لمریز کال د غبرګولې د میاشتې په 19 نیټه یو لوی عارف او عالم آیت الله سید محمد حسین الهی طباطبایی وفات شو. سید محمد حسین په 1255 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال ویدیس کې په تبریز کې وزیږید. هغه په 19 کلنۍ کې له خپل مشر ورور علامه محمد حسین طباطبایي سره نجف اشرف ته ولاړ او د هغه خار په علمي حوزې کې د دینی علومو زده کولو او بشپړولو ته مخه کړه. آیت الله الهی طباطبایي د اسلامي معارفو او علومو له زده کولو وروسته خپل زیږن ځای تبریز ته ستون شو او په تدریس پخت شو. هغه په هغه پوهانو کې شامل و چې د هدایت او فضیلت ډیوه یې بله کړه او په خپلو کلتوري او علمي هڅو سره یې د ایمان رڼا د خپل زمانې د ټولنې په تورتمونو وځلوله. په موسیقي علم کې یوه رساله او له غږونو سره د روح معنوي اړیکو کتاب د دغه ستر عالم له تالیفاتو څخه دی.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تیرن راډیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له 2 نیټې یعنی د جنوري له 28 څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 10 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له 2 نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنی خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 9 بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
پوه بنسټا اقتصاد.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو، زه علی اصغر عبیدی د سلام په وړاندې کولو سره له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی یو چې د پوه بنسټ اقتصاد د لړۍ یو تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پای را سره ملګری اوسئ.
دوستانو، د تیبو صنعت راهیا پناما په بنسټه شرکت په 1993 کال کې جوړ شو او د سلونو د بیلولو دستنو او د دې کار د مقناطیسي کیټونو د جوړولو په برخه کې کار کوي. دغه شرکت د کار بنیاد د عاملدار شویو نانو زراعت په تولید کې د ماهرانو د اوږدې تجربې په اساس د کیفیت لپاره لپسې لوړولو سره عمل د ډیرو محصولاتو تولید دی. لوړ معیارونه سبب شوي چې دغه شرکت له بدنه د بهر تشخیص انالیز په سیلونو باندې د سټیکر کو لګولو او عمده شان د تشخیص او علاج د نویو رودو په لړ کې د تحقیقاتو د سیستمونو لپاره یو قابل اعتماد تولیدونکي په توګه وپیژندل شي. دغه شرکت د تحقیقاتو یو برخه د مکسیو په برند او نامې سره د سلو د بیلون کی ستنې او ماشین د جوړیدا عمل شوی دا چې د میلیټینی په نامه د ورته بهرنی نمونه ځای نیولې ده.
دغه شرکت هم دا شان د یاد ماشین د کار د صحت پاک له د ایران د انتقال خون له ادارې څخه د تاییدیه په اخیستلو کې هم کامیاب شوی دی. د بهرنۍ نمونې په پرتله د دغه ماشین نوی ډیزاین پر ظاهري ښکلا سربیره د آسان او د کارونکي د خوښي مطابق استعمال امکان برابر کړی دی. د ماشین په باډي کې په مختلفو اندازو د فالکن د پایپونو د ایښولو لپاره ځایونه جوړ سوي دي او د وینځونکو محلولونو د راغونډولو لوښي اسټینت ته له ضرورت پرته د خروجۍ په ځای کې ایښودل کېدای سي. د دغه شرکت لخوا ډیزاین سوی د سلولونو بیلونکي کیټونه په پراخه پیمانه د حفاظتي او بنیادی سلولونو د بیلولو وړتیا لري. د داخلي او صنعتي اوبو او سپری د پاکولو ماشین د دغه شرکت لخوا جوړ سوی او نن سبا خرڅیږي. د خلاقانه ایډیاو او محصولاتو لپاره د تازه ارزښتونو پر رامنځته کولو سره د خلکو د ژوند د کیفیت ښه کول او په پوهنتونونو او تحقیقاتي مرکزونو پورې د اړوندو علمي پروژو د بهیر چټکتیا د دغه شرکت ځینې اهداف دي. دغه شرکت توانېدلی چې په 1990 لمریز کال کې د دویم ډول د پوه بنسټ تولیدي شرکت په توګه په دې لړ کې د خپل فعالیت مجوز ترلاسه کړي.
ایزانو په کلی توګه د سلونو د بیلولو او د اوبو د پاکولو ماشینونه د طب او صنعت راهیاب شرکت له اصلي محصولاتو څخه بلل کیږي. د سلونو په بیلولو کې هم د سلونو د جلا کولو ماشینونه د سلونو د بیلولو ستنې او همدا شان یې کیټونه شامل کیږي. نن سبا په ډیرو تحقیقاتي او تشخیصي لیبارټریو کې د سلول بیلول د مختلفو ټیسټونو په ترسره کولو کې ډیر زیات استعمال لري. سلونو ته لا زیان رسولو پرته د زیات شمیر سلونو کرا او خالصه بیلونه د محققانو د نظر وړ مهم کار دی. په سانټریفیوج سره د سلونو د بیلولو زړې طریقې د ډیر وخت اخیستو نه علاوه د سالمو سلونو د پام وړ شمیر په جلا کولو کې ډیره ګټه نه لري. د مغناطیسي ذراتو په کارولو سره د سلونو بیلول هغه طریقه ده چې د سطحي مارکر په اساس د مختلف ډوله سلولي جمعیتونو د جلا کولو په موخه استعمالیږي. دغه طریقه چې په لنډه توګه MSC بلل کیږي لایو بلا د سلونو د بیلولو د زرین معیار په توګه مطرح ده. په 1325 کلونو کې د غرودا د بنیادی سلونو د خالص کولو د هډوکی لا مغزو څخه د لوکیمیا د بدخیمو حجرو د حسپولو لا IVF مخکې د اپټیکټیک اسپرر بیلول او حسفول او د وینې په گردش کې د موجودو سرطانی سلونو په بیلولو کې کارول شوې ده. دغه ماشین خاص ځانګړتیا به لارښوونې او سیټونه سبب کیږي چې په یوې درملیزې طریقې باندې د هر علمي کارکردګۍ د بدلولو امکان ولري. نن سبا د وینې د کینسر د AML ډول په درملنه کې د دې ماشین د کارولو امکان شته دی چې د FDA لخوا هم تایید شوی دی.
د طب صنعت راهیاب شرکت د حجراتو د جلا کولو د تخنیکی پوهې لرلو ته په پام سره د تحقیقاتي او درملیزو فعالیتونو لپاره د ډول ډول کیټونو د جوړولو توان لري. په آی وی اف طریقه کې په طبیعي حالت سره یوازې بشپړ سوي او سالم اسپرمز تخمکونو ته د رسیدو توان لري چې له امله مندواری پیدا کیږي. په دې بنیاد په سړیو کې شنډوالی د سپرم د لږ تولید، د هغو د ناقصوالی او د سپرم د نه خوځښت په وجه رامنځته کیږي. په خوښنۍ سره د دنیا له 50 میلیونو زیات کسان شنډ دي، خو نن سبا د شنډوالي په تیره بیا په سړیو کې د دغې ناروغۍ د درملنې په طریقو کې ډېر پرمختګونه سوي دي. د سپرم د جلا کولو په عمومي طریقو کې د ډېر وخت پر لګېدو سربیره د سالمو سپرمونو د پام وړ شمېر په جلا کولو کې ښه نتیجه نه ترلاسه کیږي، خو د طبو صنعت راهیاب شرکت کې له پرمختللې ټکنالوژۍ مکسیف څخه په استفادې سره عیب لرونکي سپرمونه چې د باروری یا د بلاربیتوب قابلیت نه لري جلا کیږي. په دې وجه دا طریقه نن سبا آیډیل او له خرابو سپرمونو د سمو او بارورو سپرمونو د جدا کولو لپاره د تایید وړ ده. دا طریقه ډېر امتیازات لري چې یو په چټکوالي او اسانتیا د لګښت له نظر ارزانوالی د خرابو سپرمونو د ختمولو په قابلیت سره د زیات شمیر سمو سپرمونو بیلول او همداشان سمو سپرمونو ته ډېر کم تاوان رسول او له هغې زهرجنې بیولوژیکي مادې پکښې نشتوالی دي چې د سپرمز د غیر فعال کېدو لامل ګرځي.
ایزانو د تیبو صنعت راهیاب شرکت تولید کړی د اوبو د پاکولو ماشین دغه شرکت یو بل تولیدي محصول دی چې پکې د کورنیو اوبو د پاکولو فلټرونه د څښلو د صنعتي اوبو د پاکولو او د پاتې صنعتي اوبو د پاکولو ماشینونه شامل دي. په اوبو کې څه د پاسه 200 ډوله زیان لرونکي کیمیایي مواد پیژندل شوي چې زیاتره په روانو او ترمزکې لاندې اوبو کې د صنعتي اوبو او د خار د استعمال شوي اوبو او همدا رنګه د وینځونکو موادو او د نباتي افاتو د زهرونو د شاملېدو له امله رامنځته کیږي. د ارسنیک په شان ناخالصې او شتون که څه هم د خوند او بوی د بدیدو لامل نه ګرځي، خو په اوبو کې له ډېرو خطرناکو موادو څخه دي. د حد په زیاتو درنو فلزاتو په تیره بیا ارسنک، جیوا او یا کروم سره د څښلو د اوبو استعمال د انسان د سلامتیا لپاره تاوان ثابت شوی چې په سرطان یا کینسر باندې د اخته کېدو ریسک بیا ډېر زیاتوي. ایکو سیو ټیکنالوژي چې له اوبو څخه د اضافي موادو د ختمولو ډیره اغیزناکه روده ده د تیبو صنعت راهیاب شرکت لخوا موندل شوې ده او د اوبو د پاکولو په فلټرونو کې استعمالیږي. دغه ماشینونه یا فلټرونه اوبه په معیاري کیفیت سره پاکوي او په اسانه یې د استعمال وړ ګرځوي. په ایکو سیو ټیکنالوژي کې لا یو ډېر اقتصادي اغیزناک او ساده طریقې کار اخیستل شوی چې بوبو کې د ارسنیک او درنو فلزاتو په شان د موجودو خطرناکو عناصرو د ختمولو توان لري او د کیلشیم په شمول یې نور ګټور مواد ساتي.
قدرمنو اوریدونکو، د پوه بنسټ اقتصاد د خبرونې دغه برخه پای ته ورسیده، خو یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د پانه درک دی. تاسو کولی سئ په دغه پانه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. نو ساسو له ملګرتیا څخه یو نړۍ مننه کوو.
ایزانو دا پروگرام وقت اندل تا پای ترسی تر بل پروگرام پلو یا و مهربان خود اس بار یو زال بیا parstoday.com/ps.
إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك
إلهي نمنا
إلهنا ما أعدلك
مليك كل من ملك إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. وز صادق حسین خپل ګران ملګری
عبدالماجد دورانی سره
د ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم چې د الهي نمونو یو بل پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اورېدو فرصت هم سره ولرئ.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله
اوریدونکو د الهی نومونو په دې نننی پروګرام کې درته هرکلی وایو. په تیره برخه کې مو وویل چې الهی نومونه د خدای تعالی د پیژندلو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. انسان د دغه نومونو په درک او ورباندې پوهیدلو سره دې خبرې ته ښه رسیږي چې مطلق واکمنی او بادشاهي یوازې خدای تعالی لره ده. په اسماء الحسنا دغه شان پوهیدل د انسان لپاره د خدای تعالی عظمت تر پخوا زیات څرګندوي. په دوی کې یو نوم چې د خدای تعالی د پیژندلو لپاره لار هواروي او د کمال څوکې ته د انسان د رسیدلو لار پرانیزي د سلطان نوم دی. په نننی پروګرام کې به د سلطان په نوم لنډ شان خبرې وکړو. په دې هیله چې تر پای را سره ملګری اوسئ.
اګور دونکو سلطان د سلط له درې توریزې کلمې اخیستل شوی دی او معنا یې سلطا قدرت او واک دی. خدای تعالی له دې عمله چې مطلقه سلطا او واک لري سلطان دی. البته په عربي ژبه کې واکمن ته سلطان ویل کیږي او دا د هغه طاقت او واک له کبله دی چې واکمن یې په خپلې واکمنۍ کې لري. له همدې کبله ویل کیږي چې د سلطان نوم د قدرت او د طاقت په معنا دی نه د قدرت د څښتن په معنا. که د اسلام له لومړیو وختونو تاریخ ته هم وګورو د څلورمې پیړۍ له وروستۍ څخه د پنځمې هجري قمري پیړۍ تر لومړیو پورې هیڅ یو مسلمان واکمن ته سلطان نه دی ویل شوی. د تاریخي راپورونو له مخې محمود غزنوي چې په 921 میلادي کال یعنی 421 هجري قمري کال کې واکمن شو لومړی اسلامی حاکم دی چې رسمن ورته د سلطان ټکی کارول شوی دی. له هغه وروسته ورو ورو دا لقب د واکمنانو لپاره استعمال شو. په دې ډول چې دوامې هجري قمري پیړۍ په لیکنو کې د سلطان لقب هم په مصر او هم ایران او عثماني سترو واقع یا صفوي دورې کې د مسلمانانو د واکمنانو لپاره کارول کېده او د سلطان الاعظم السلطان العادل سلطان الاسلام والمسلمین پشان لقبونه په هغه کې پوره پوره دود وو. سلطان د حجت او دلیل په معنا هم رضی په حقیقت کې دیتا په پام سره چې دلیل او برهان په زړونو افکارو کې واک مومي او هغه تر خپل ولکې لاندې رولي ورته سلطان ویل کیږي. په حقیقت کې دیتا په پام سره چې د کلک او نه ماتیدونکي دلیل او برهان وړاندې کول یو ډول د مقابل لوري په وړاندې د قدرتمنې او غلبی سبب کیږي ورته سلطان ویل کیږي. ځینې بیا په دې نظر دي چې دغه نوم چې کله د مادیاتو لپاره استعمالیږي د قدرت او طاقت معنا ورکوي او کله چې د معنویاتو لپاره کارول کیږي د حجت او برهان په معنا دی.
بسم الله الرحمن الرحیم ربنا اننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
رانوریدون کو سلطان ٹکے پا قرآن مجید کے ودرش زلے پا مختلف قالبنوں کے استعمال شوے دے چے سوارلس نمونی دا حقا مفہوم خودن کی دی چے لبرہان، حجت او دلیل سرا ہم معنی زدی دا بلگی پتو گا دا نمل سورے پا یوشتم مبارک آیت کے دا حضرت سلیمان علیہ السلام لقولا دا ہدہد دا غیر حاضر پا اڑا دا سر اغلی دی ضرور باورتا سخت سزا ورکلم او سر بای ورغس کلم مگر دا چی دا خپل غیر حاضر لپارا یو روخانا دلیل راوڑی سلطان دا قرآن پا آیتونو کی کلا کلا دا معجزه پا مانا هم پا کار رازی لکه دا زاریات سوره پا اتدرشم آیت کی چه لولو او پا تحقیق سرمونگ موسی لخکارا معجزه او دلیل سر فرعون تواسته و لکه سنگا چه پوهیگه معجزه دا سی یو فعالیت ده چه هر ډول شک او دوزڑی توب لمن زوری او پا واقع کی دو سره هر سوک چه دا حقیقت پا لٹکیوی او غواړی دا حق لار ومومی مومیه لکه سنگا چه لجادوگرانو سره دا حضرت موسی علیہ السلام پا ٹکر کی کل چه موسی عصا وغورځولا دا جادوگرانو ټول ماران چه للرگیو او پڑو یه جور کڑی وو پا خپل ړومبنی شکل کی راغلن او یواز یو حقیقی مار پاتشه چه هغه هم حضرت موسی علیہ السلام عصا یا لکڑا و او خپل سلطان او معجزه ی ننداری تا وړاندې کړه له همدې عمله د فرعون جادوګران د حضرت موسی علیہ السلام د معجزه لیدلو وروسته سمدستی په سجده پرې وتل او په یوازنی خدای ایمان راوړ نور آیتونه هم چې پکې له سلطان معجزه مطلب اخیستل شوی د ابراهیم سورې لسم او یو لسم نمبر آیتونه دي په دغو دواړو آیتونو کې چې له خپلو قومونو سره د پیغمبرانو د مجادلې په حق لدی په لسم آیت کې مخالفانو له پیغمبرانو د سلطان غوښتنه کوله او وی ویل تاسو موږ ته روخانه معجزه او دلیل راوړې په یو لسم آیت کې پیغمبرانو هم د هغوی په ځواب کې د معجزې راوړل د خدای اذن تپریخي او وای مونږ هیڅ کله کومه معجزه نشو راوړلې مگر دا چې د خدای په حکم وي
خو ګورې دن کوله ک سرنګ چې مول دل د سلطان نوم په جنو آیتونو کې د مبین لنوم سره د ښکارا او ښکارا کون کې په معنا یو ځای راغلی دی دغه یو ځایوالې هغه وخت چې سلطان د معجزې په معنا دی زیات جوت دی خو کله کله چې په قرآن کریم کې دغه نو له نصیر سره چې د مرسته رسوونکي معنا ورکوي یو ځای شوی دی هلته چې د اسرا سورې په اتیام آیت کې فرمایي او ووایه ای پالونکیا په هر کار کې ما په صداقت سره داخل کړه او په صداقت مې ترې وباسه او ما ته له خپل لورې روښانه حجت چې همیشه مې ورته مرسته وکړي راتا کړه دا آیت رسول الله مبارک ته په خطاب کې دی چې هغه حضرت ته تعلیم ورکوي چې څه له خدایه وغواړي او دا چې صداقت یې په ټولو چارو کې جاری وي هلته چې په آخره کې فرمایي له ما سره داسې مرسته وکړه چې هیڅکله له حقه بلارې نه شم او باطل ته ونه ګروهېږم
د قرآن کریم یو بل حیرانوونکی آیت د الرحمن سورې درې درشم آیت دی چې پکې خدای تعالی فرمایي اے د انسانانو او پیریانو ډلې که کولی شئ چې د آسمانونو او ځمکې له شاوخوا او غاړو او د خدای له قدرته ووځئ نو ووځئ خو دا خیال ناشونی دی ځکه چې هیڅکله به د خدای له واک او سلطنته ونه وتلی شئ په دا ډول انسان هیڅ کله د خدای تعالی د عدالت له سیستم او د هغه له پایلو یې نشي تښتیدلی. هر ځای ته چې لاړ شي د خدای پاچاهي ده، او هر چرته چې وي د خدای د حکومت ځای دی، لکه څنګه چې امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام په دعای کومیل کې فرمایي: اے پالونکیا، ستاسو له حکومت تیښته ممکنه نه ده.
دوستانو، د دغه پروګرام وخت په ختمېدا دی. له تاسو سره خدای په امانۍ. ترڅ کې د صحیفه سجادیه د ومې دعا ځینې برخې په ګډه زمزمه کوو. ژباړه یې په دې ډول دی: اے هغه ذاته چې غوټه شوي کارونه ستا د ګوتو په سر خلاصیږي، اے هغه ذاته چې د لنجو سختۍ په تا سره اسانیږي، اے زما پالونکیا، دا دی اوس مې په سر داسې بالا راغلی ده چې دروندوالی په ګونډو کړی یم، او په داسې درد یخته کړی یم چې گزاره ورسره نشم کولی. هغه څه چې تا په خپل قدرت په ما نازل کړي دي او په خپل ځواک سره دې په ما راوړي دي، هیڅوک یې نشي تمبولی. نو ته پر محمد او آل محمد درود ولیږه. اے زما پالونکیا، په خپل احسان سره دا سنتیا ور پرانیزه، او په خپل طاقت سره مې د غمونو سختۍ ماته کړه. د غم سختۍ مې ماته کړه، او په هغه څه کې چې شکایت مې درته کړی دی په ښه وګورو، او په هما په هغه څه کې چې له تا مې غوښتي دي د استجابت خواږه وڅکه، او له خپل لوره ماته رحمت او په زړه پورې ګوشایش راکړه، او له دغه بوختې د وتلو لار مې مخې ته پرانیزه. نو له ما سره داسې وکړ که څه هم وړی نه وم، اے د لوی عرش څښتنه.
ګرانو دوستانو، همدې دعا ته په ګډه امین وایو، او د اسماء الهی د نومونو د لړۍ په همدې ځای پای ته رسوو. تر بل پروګرام مو په لوی او متعال خدای سپارو.
د خدای په امان.